مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د خبریال مکرم خان عاطف د وژنې په اړه ریپورټونه لرو. د دې سره سره هفتوار پروګرام د نړۍ رنګونه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې ساتازه خبرونو ته ورشو. خبرونه درته د مشال ریډیو همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي. اول د خبرونو سرته کې امریکا وايي پاکستان او افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول لوبوي. د طالبانو د خبريال مکرم خان عاطف د وجلو ذمہواري قبول کړې ده. افغانستان د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د دې سلګونو کنټینرو ته د افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي شي. په افغانستان کې او نورو ښارونو کې سختې واورې شوې دي. خلکو ته ځاني او مالی زیان رسېدلې دی. په ایتوپیا کې 15 بهرني سیلګري په ډزو وژل شوې دي. او وسته خبرونو تفصیل. امریکا وايي افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره پاکستان مهم کردار لوبولی شي. سیمې ته د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي مارک ګراسمن د سفر نه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل پاکستان ویلي نوموړي دي دغه هیواد ته خپل سفر وسنډوي. نوموړي زیاته کړه افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د پاکستان هڅې ډېرې ضروري دي او په دې لړ کې دوی د پاکستان سره د خپلو اختلافاتو د ختمولو هڅه کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انتصار سلهری مشال ریډیو ته د دې پریکړې په هلې وکړو او زیاته یې کړه.
پاکستان
د پاکستان دا وخت امریکا سره تعلقات په داسې مرحله کې دي چې تر څو په دې کې څه پرمختګ نوي شوی او زموږ پارلیمان څه فیصله نوي کړي نو د هغې نه وړاندې د مارک ګروسمن د رابللو څه فایده؟
د
پاکستان او امریکا اړیکې د 2011 کال د مئی د میاشتې د کړکېش ښکار شوې ځکه چې امریکایي پوځیانو پاکستانی حکومت په بار کې نو اغستې او په ایبټ آباد کې د القاعده پوخانی مشر اسامه بن لادن په نخښه کړی و. د پاکستان قبایلی سیمې مومندو سره تعلق لرونکي خبریال مکرم خان عاطف چې تیر ماښام په شبقدر کې وسلوالو په ډزو ووژلو خاورو ته وسپارل شو. مکرم خان د امریکا غږ ډیوا ریډیو او د پاکستان د اردو ژبې چینل دنیا نیوز سره کار کولو. طالبانو د خبریال مکرم خان عاطف د وژلو ذمہواري قبول کړې ده. د دوی یو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي مکرم خان عاطف د دوی خلاف رپورټونه ورکول. خو بل پلو د عاطف ملګری خبریالان او د ډیوا ریډیو مسول نفیس ټکر وایي مکرم خان آزاد او بې طرفه رپورټونه جوړول. د مومند سره تعلق لرونکي خبریال شاکر الله مومند وایي دوی درې ورځې ماتم مانسي هغه زیاتوي.
زمون خو د پرسلا په ساته باندې درې ورځې احتجاج دی او مسلسل هم د ټول پروګرامونه بایکاټ کړی او د دې قاتلانو د ګرفتارۍ مطالبه کو. دغې پورې به زموږ احتجاج شروع وي. درې ورځې به زموږ په دې باندې سوګي په مومند جنسۍ کې په پرسلب کې تورې جنډې منګړ چاپېرلې ګولۍ دي د پرسلب نه.
د امریکا غږ د جنوبی ایشیا مشر سپوږمۍ میمندی وایي د دوی اکثره خبریالانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ورکړې کیږي. د افغانستان د خزانه وزیر حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د ځایي چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړیکو یې خبرې کړې دي. افغان چارواکي د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د کراچۍ نه تر خمتا په لاره د دوی ولاړ سلګونه کنټینر دي خوشې کړی شي. افغان چارواکي وایي د دوی په کنټینرو کې ناټو ته سامان لیږل کیږي. بلخوا د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دوی به په دې معامله غور کوي او ډیر ژر به په دې اړه فیصله وکړي. د افغانستان په مرکز کابل او ګڼشمیر نورو ښارونو کې د واورې ورېدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي. چارواکي وایي ډېرو ځایونو کې واورې ورېدلې دي او ډېرې لارې یې تړلې دي. په تېرو دوه ورځو کې د سختو واورو له امله 26 کسان وژل شوي او ګڼشمیر نور ژوبل شوي هم دي. د افریقا هیواد ایتوپیا سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې د دې هیواد په شمالي سیمه افار کې 15 بهرني سیلګري وژل شوي دي. د بهرنیو کسانو شهريت په ډاګه شوی نه دی. خوراپورونه وایي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې لټه کې دي چې معلومه کړي چې آیا د وژل شوي کسانو په میانځ کې د دې هیواد وګړي هم شامل دي او کنا. د ایتوپیا سرکاري ټلویزیون د دغه هیواد د دفاع وزارت چارواکو له خولې وایي بهر ملکي په هغه سیمه کې پنخښوي چرته چې یاغیان فعالیت لري. مرستا کوونکو ډلو د اټلی بیړې نه د 500 کسانو لاشونه هم راوستلی دي چې دې سره د مړو ټولو شمیره یولو ستا رسیدلې ده. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې نهشت کسان ترې روک دي. دا بیړه د جمعې پر ورځ د حادثې ښکار شوې وه او پکې د څلورو زرو نه زیات کسان سپاره وو. د بیړې مالک حادثه د کپتان غلطي بولي، خو عدالت کپتان د زندان نه خوشې کړی او په کور کې یې نظر بند کړی دی. د امریکا د پوست تحقیق کوونکو ویلي داسې هیڅ کره شواهد یې نه دي پیدا کړي چې وایي چې هغه افغان افسر چې تیر کال یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 8 امریکایان او 2 افغانان وژلي وو له طالبانو سره اړیکې لرلې. د امریکا د پوست د راپورونو له مخې د تیر کال د اپریل په 23 نیټه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د احمد ګل برید یو انفرادي عمل وو. په راپورونو کې ویلي شوي چې احمد ګل دا برید له مخکې پلان کړی وو او داسې ښکاري چې هغه د مالی ستونزو په شمول شخصي مشکلات لرلو. دغه راز ویل شوي وروستۍ له هغې چې ګل په امریکایانو ډزې وکړې او د سرتیرو په ځوابي ډزو کې ټپي شوي، خو بیا یې په خپل ټوپک ځان ووژلو. همدې سره د مشال خبرونه سرته ورسېدل.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. د قبایلی سیمې خبریال مکرم خان عاطف وژنې خبریالان یو وار بیا خوشینه کړي دي. د پېښور پریس کلب پخوانی مشر او سینیئر صحافي شمیم شاهد مشال ریډیو ته د خپلو ګیلو په اړه وایي.
ژوند د تېرو دریو کالونو نه خپلو ملګرو ته وایم چې موږ نه د حکومت نه څه تمه شته، نه مو د صنعت نه څه تمه شته، نه مو د پوځ نه څه تمه شته. احتیاط به موږ کوو، موږ ته خطره شته. یا خدای دې موږ د خپل ملک پرېږدو لاړ شو.
په سوات او مالکن کې د ښځو پر ضد تشدد د مخنیوي او پوهاوی پیدا کولو لپاره یو کمپین شروع کیږي. په سوات کې یو وکیل وایي
دا خو تقریبا زمونږ 100% مسلې د زنانو په هغه کې خو 10% چې دغه عدالت ته ناراضي دا غي نم کمی راضي. زما خپل باندې یو کلاینټ و ناغي وی چې ماته دا پته نه و چې د ښځم څه حق دی.
لایبرری یا کتابتون ته د تللو کلچر ولې ورځ پر ورځ په کمیدو دی؟ یو څه کوم کې وایي
لائبریری شته دی نو وی دی کوم شته دی بالکل د سټوډنټانو کو بیسیک پرابلم دی چې لائبریری اپډیټیشن ایشوز دی. بل مسله دا ده چې اوس کومه سوا دا انټرنیټ زمانہ ده.
په خبرونه کې هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه هم شته د خپل مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه شبقدر کې یو ځایي خبریال مکرم خان عاطف ناصرګند وسوالو په ډزو وژل دي. مکرم خان عاطف د امریکا غږ ډیوه ریډیو د پاکستان د اردو ژبې د ټلویزیون چینل دنیا نیوز سره کار کوي. مکرم خان تیر ورځ په جمعات کې په ډزو وژل شوی دی او طالبانو یې پړه په غاړه اخیستې ده. د دې وژنې په اړه تفصیلي رپورت د شانواز ترکزی نه اورو.
د محمود جنسی د پریس کلب او ټرایبل یونین اف جرنالیست غړی مکرم خان عاطف چې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبريال وو بیګا ماخام د کور سره خوا کې جوړ جمعات کې د منز پر دوران په ګولو وویشتل شو او هسپتال ته د وړو نوړاندې وفات شو. مکرم خان عاطف سور زوړاندې د مشال رادیو سره په یو راپور کې خبرې کړې وي او ویلې وو
د ډيري مودي راسي د پښتنو اوجري آباد وي، خو د بده مرغه د سمودي راسي د ترګري د پیخو لکبلا دا قسمه دستورونه کم چې د اوجري خوند او کم چې د اوجري ژوند را پیدا کړي او د پښتنو ځوانانو چې هغه نو دغه تیر سو کاله خداسي یو پتیار کی تیر شو او تمه ده چې پراتون کې کې به هم د پښتنو دغه اوجري آبادی.
مکرم خان عاطف سویم قبایلی صحافي دي چې اوجل شو صدر ہے داوڑ چې د ټرایبل یونین اف جرنالیست مرکزی صدر دی هغه وای
بالکل دا نن چې کم دی دا قبایلی صحافیانو د ولسم جنازه دی چې قبایلی صحافیان یې کوي او دا د ولسم صحافي مونږ نن خاورې ته سپارو. بالکل لکه بیګا چې څومره صحافیان ناستو هغه کې فنونه راتلل دا کم تحریک طالبان پاکستان او سپوکسمن دی احسان الله احسان د باقاعده د موریکا بلاکراوا کې وای چې دا مونږ مخکې نه دتا ویلو
او د جنازې پر دوران موجود د پیښور پریس کلب پخوانی صدر شرم شاهد وویل
یو کم ډیر شم مړې شه په دې خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې جاری د ټولو ته پختونخوا وویل شي او زه دا ګڼم چې د دې ځمواري په حکومت نور سره ور سره په عدلی هم دا په عدلی زکه دا حیات الله په شهادت کې بنګه مطالبه وکړه. دا شند سلیم شهزاد په کیس کې هم دا شند یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شو او د دې کمیشن نتیجه دوم دومره خوندور نه کمیشن بالکل دا ذمہواری پیکس نکړه چې دا چا وجلو
دا محمود ایجنسی د پریس کلب صدر شاکر الله مومن اول درې ورځې ماتم یعنی څوک به هغوی کوي
زمون خو د پریس کلب په ساتمه درې ورځې احتجاج دی او مسلسل هم د ټول پروګرامونو بایکاټ کړي او د دې قاتلانو د گرفتارۍ مطالبه کو دا غوړ به زمونږ احتجاج شروع درې ورځې به زمونږ په دې باندې سوګي په محمود ایجنسی کې په پریس کلب کې تورې جنډي منګړ چا پیرل ګولی دي د پریس کلب
دا مکرم خان عاطف جنازه نن یوولس بجې د سبحان خوړ په های سکول کې وشولا او د جنازي ورستوي په اخوند ظفر بابا اديره کې خاورو ته وسپارلو شانواز ترغزي مشال ریډيو محمد ایجنسی
تاسو د شانواز ترغزي دا رپورت واوریدلو په پیښور کې سینیئر صحافي شمیم شاهد مشال ریډيو سره مرکه کې ویلي د قبایلی صحافي مکرم خان وجنه د دې خبرې ثبوت ته چې پستې سیمو کې صحافت ډېر زیات مشکل شوی دی زمونږ همکار ګولایاز شمیم شاهد نه په سر کې پوښتلی چې موجوده حالاتو کې قبایلی صحافیان له کومو ستونزو سره مخامخ دي او صحافت څومره ګران شوی نوموړی وایي
نو یقینا دا وایم چې په قبایلی سیمو کې په خیبر پختونخوا کې بلکې په ټوله پختونخوا کې صحافت ډېر ګران شوی دی تاسو وګورئ چې نن زموږ د مکرم خان عاطف هم لاړو د دې نه لږ ورځې وړاندې په دې تېر جون کې زموږ نصر الله افریدی اسفندیار او دغه شان زموږ یو بل ملګری چې هغه تعلق د شمالي وزیرستان سره وو په پېښور کې په 14 کې شهید شو ډېر زیات ګران شوی دی ځکه چې دا روزانه منګ دینن جنازې لکه عام ده چې هم منګ دا چې ګنګوسي او د احساس زر درځي چې دا منطقه ټیک نه ده د مکرم خان عاطف په شان د نور کوم جنرالستان دي چې بل خصوص هغه د صدا امریکا چې کوم ریډوان دی هغه سره کار کوي چې دیو دا چې مشال دی چې هغه دی واقعي ده د دې د دا قسمت د لکه راځي د 13 بل بدرې نه ستوران دي په خبر پر سلام وو د دارانو ته د ټرایبل یونین اف جرمنیس او دارانو ته طالبانو ټلیفونونه کړي وو هغوی ته ویلي چې تاسو د دې خلکو ممبرشپ ختم کړئ ځکه چې تاسو ممبرشپ ختم کړي نو د هغوی دا مطلب وو چې که دوی ته دوی سره نقصان نه رسي نو بیا به دوی احتجاج نه کوي
په دې موجوده حالاتو کې څنګه تاسو په وینا ډېر زیات حالات خراب دي او خاص کر د قبایلي صحافیانو لپاره نو څه داسې پکار دي څه داسې ګامونه پکار دي که صحافیانو لپاره او که داسې حکومت دی او که داسې د خبریالانو ټولنو لپاره چې داسې قسمه پیښو مخنیوي شي او د صحافیانو ژوند هم خوندي پاتې شي
زه خو د ټول مزه تقریبا د 13 کالو نه خپل ملګر کوم چې موږ نه د حکومت نه څه تمشتا نه مو د دولت نه څه تمشتا نه مو د پوځ نه څه تمشتا احتیاط هم کوو موږ ته خطر شته یا خدای دې موږ د خپل ملک لريدو لا شو نو دا جو موږ محفوظ یا چې موږ دلته یو او دلته کار کوو نو په کار دار چې موږ احتیاط وکړو او احتیاط د ټول نه زیات ضروري دی زه خو په دې کې مده چې دا د کار خبر کوم چې د حکومت د بالکل مایوسه ما د پوج نه مایوسه ما په کار دار چې موږ خپل د جنو د ملګر ته واما چې دا څه خپل د جنې لارې بدل کړي رپورټونه داسې زمینه تم ځای چې هغه کې تاسو ته ژوند ته خطرې او د خپل کورونو کې زیات وخت په خپل دفترونو کې تیروي نظام دې ملګر ته دا وایم چې تاسو احتیاط کوئ آزاد صحافت تقریبا تر ډېر حد پورې دلته ناممکن شوی دی که موږ وایو چې موږ آزاد صحافت څه وګورو غوښنه شو کولای خو چې بیا موږ په خپلو دفترونو کې په خپلو کمرو کې په خپلو کورونو کې نه شو دلته نه موږ څه نه صحافت کولی شو او ورسره د خپل ځان حفاظت هم کولی شو نو په دا به ضروري چې احتیاط موږ تخپلو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید شمیم شاهد سره تاسو دا مرکه اوریدله په پاکستان کې د امریکا غږ دی ریډیو د خبريال مکرم خان عاطف د وژنې په اړه د خبريالانو نړیوالو ټولنو خبرګونونه سرګن کړي دي او د وژنې د پیښه پکله کا غندلې ده دوی له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورت لري چې تاسو پام ورته راګرځو
د بیا سرحد خبريالانو ټولنې په پاکستان کې د امریکا ژغ ډیو رادیو او د پاکستان د اردو ژبي د شخصي ټلویزیون چینل دنیا خبريال مکرم خان عاطف وژنه په کلکه غندلې او ویلې دي دا یو غمجنه پیښه ده او موږ د نوموړي له کورنۍ او ملګرو سره د زړه له تله غم راځي څرګندو پاکستانی چارواکي باید په هر حال کې د خبريالانو ساتنه وکړي او په ځانګړې توګه د هغو خبريالانو چې له ګواښ سره مخامخ وي او که چیرې حکومت داسې ونه کړي نو په حالاتو کې به هیڅ بدلون را نسی مکرم خان خپل ملګرو ته ویلی و چې ځینې وخت هغه ته ټلیفونونه کېدل او پر نوموړي زور وسل کېدی چې پیشي په څه ډول بیان کړي د قبایلی خبريالانو د ټولنې په خواني مشر صفدر داوړ ویلی چې مکرم خان 12 قبایلی خبريال دي چې په سیمه کې وجل کیږي مکرم خان د اورپکو د غواښونو لکباله وار د مخه خپل سیمه مومند ایجنسی پریښیو او شپکا درته کډوال سوی وو. خو نوموړی د نهی پورز لخپل کور سره نږدې په یو جماعت کې د لمانځه پر مهال وژل سو او وسوالو طالبانو د ده د وژنې په خپل غاړه واخیسته. بلخوا د خبریالانو د ساتنې کمیټې هم دا پیښه په کلکه غندلې او وایي موږ د خپل ملګري مکرم خان عاطف پر وژنه غم راضي څرګندوو. نوموړی د خپل پلرني ټاټوبي د پریښېدو سربیره د پاکستان په لاقانونه سیمو کې هیڅ یو محفوظ ځای پیدا نه کړی چې د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځېدلی دی. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د اسیایي څانګې مسول باب ډیټس زیاتوي تر هغه وخته چې د پاکستان حکومت د خبریالانو د وژنو پلټنې نوي کړي او لاس لرونکي کسان یې د قانون منګولو ته نوي سپارلي، خبریالان باید سره یو موټی سي او د ځان د دفاع لپاره یو پلان جوړ کړي. مکرم خان عاطف په روان کال کې لومړی خبریال دی چې ووژل سو. په تیرو دوه کلونو کې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد ګرځېدلی و. یوازې په 2011 کال کې په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې اووه خبریالان ووژل شول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د انارو یا قومي مفاهمتي اورډیننس عمل درآمد کیس کې سپریم کورټ حکومت ته ویلي دي چې حکومت د سپریم کورټ په فیصلو عمل درآمد نه کوي. د سویټزرلند عدالتونو ته د صدر اساسي سرګندولو لپاره خط نه دی لیکلی نو باید وزیر اعظم عدالت ته پیش شي، چې اوس په وزیر اعظم سباله په عدالت کې حاضری ورکوي چې وکیل به بیرستر اعتزاز احسن وي. سیاسي او قانوني کارپوهان په دې اړه څه فکر لري؟ په دې اړه د سراج زهیر دا رپورټ دی، په ګډه به واورو.
د سپریم کورٹ آف پاکستان لخوا د این آر او یا قومی مفاهمتی آرڈیننس کیس لڑکے د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تا د توہینی عدالت نوٹس لیگل ورستو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بیرسٹر اعتزاز احسن خپل وکیل ٹاکلے دے. بل طرف تا میڈیا سره خبرو کې اعتزاز احسن ویلی دی چې دوی اوس هم په دې خبره کلک ولاړ دی او دا وایي چې صدر تا د ویانا کنونشن کال 1961 او 1963 تر لاندې استثناء تر لاسه ده. اعتزاز احسن د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت تا دے پیش کی دو پہکلا زیادہ کڑا.
کل ابتدائی سماعت ہوگی اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، وزیر اعظم پیش ہوں گے لیکن
سبالبا ابتدائی سماعت کی گی او مونگ دہاغے تیاری کو وزیر اعظم با پخپلا عدالت تا پیش کی گی او که زمون کیس چرته خارج هم شو نو مونږ د اپیل حق لرو او مونږ به بیا اپیل کوو.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار بیرستر باچان وو پختل چې د دې توهینی عدالت نوټس صحیح حیثیت ته نو هاغه ویل
نو دې پوزیشن خدای قانونن چې عدالت دا غنی چې د عدالت توهین شوه دی. نو اوس هغه یوسف رضا ګیلانی پرایم منسٹر ته دا وینا کړی دا او هغه توهین دا دی چې تا خط تر اوسه پورې ول نه دی کړی. نو اوس یو ته وینا دی لپاره کړی دا چې ته په 19 تاریخ
بیرسٹر باچا زیادہ کڑا چی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی با یا خپل موقف وړاندې کوي او یا با معافی غواړي. دی وایي
عام طور باندې دای چې دا غیر مشروط معافی چې اونغواړي په عدالت کې کنٹمپټ اف کورٹ کیسونو کې عام رویه د عدالتونو دا ده چې دا معافی ورکړي او پریږدي. دا په څه وجه باندې سپریم کورٹ دومره یعنی د چا خبره چې خفګان ښکاره کړي چې هغه وایي چې نه تا معافی او غوښته خو بیا هم موږ نه منو ځکه چې دا معافی کافی نه ده. نو سزا په دې کې بیا شپږ میاشت سزا ده. سزا نه پس به دا چې د اسمبلی ممبرشپ به ختم شي. چې اسمبلی ممبرشپ به ختم شو نو دې مطلب دا چې دا پرایم منسٹر پاتې نه شو.
د سیاسي چارو تجزیه کار او د پښتو ژبې استاد محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته دا وړاندې کېدو ګام به د وزیر اعظم په وقار کې نور هم زیاتوالی راولي ځکه چې دا د جمهوریت پسند خلکو نخا دا. دی وایی
زما په خیال چې پاکستان کې پړوندی ځل دا منتخب وزیر اعظم د پاکستان پیپل پارټي او د پاکستان د پیپل پارټي سره چې نور څومره اتحادي جماعتونه دي د ټول پټول کریډټ یا دوی تزي او دا برازي او د عدالت په وړاندې به پیش کیږي چې زه دائم حاضر يم په ماکسه الزامات دي په ماکسه تورونه دي هغه د صفای د پاره نه زه خپل اختیارات په کار راولم نو د دې سره خو به یو خو زما په خیال نقصان خو سر چې بلکې د دوه کار او د کورسۍ ته به نور هم سرلوړي حاصله شي اهمیت به ورته ترلاسه شي بل به د پاکستان پر راتلونکي جمهوري حکومتونو باندې خاص کر ډېر بهترین اغیزه پریوزي.
د ذکر وړ ده چې د انارو عمل درآمد کیس کې سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې د هغوی په فیصلو باندې عمل درآمد نه کیږي. نو ځکه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د روانې میاشتې په 19 نیټه په خپل عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو واوره. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي، خو پاکستان ویلي دي چې تر کومه دغه هیواد پارلمان امریکا سره تعلقاتو ته کتنه نه وکړي تر هغه نه غواړي چې ډیپلوماټیکي اړیکې وساتي. په دې اړه راځي چې د مشال ریډیو د همکار مجید بابر دا رپورټ واورو.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن په یو دوره پاکستان ته تل غوښتل چې مخه په افغانستان کې د تیرې لس کلنې جګړې ته د پای ټکی اېښودو لپاره د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په لړ کې د دغه هیواد اعتماد ترلاسه کول وو، خو پاکستان وایي چې تر کومې پارلمان امریکا سره د تعلقاتو په اړه خپلې خارجه تګلارې ته کتنه نه وي کړې تر هغې پورې د امریکا سره ډیپلوماتیکي خبرې اترې نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي انتصار سلهری مشال ریډیو ته
پاکستان امریکہ
د پاکستان دا وخت امریکا سره تعلقات په داسې مرحله کې دي چې تر څو په دې کې څه پرمختګ نه وي شوی او زموږ پارلیمان څه فیصله نه وي کړې نو د هغې نه وړاندې د مارک ګروسمن د رابللو څه فائده؟
جب تک
نئی پیشرفت نہیں ہوگی تو اس کو بلانے کا کیا فائدہ؟ دو پاکستان و امریکہ ترمیان اڑی کی لہغ و خرابی شوی کل چی تیر کال د نومبر پشپگشتم نیٹا پو مومند و قبائلی سیمہ کی د پاکستان پی و پوزی سرحدی پوستا ناٹو ہوائی برید اکڑ پدی پیخ کی د پاکستان سلیریش پوزیان وجلی شوی ول دی پیخ نفس پاکستان دا امریکہ نا غختن کڑی وا چی پدی پیخ دی معافی غواڑی خطر دا محال امریکہ معافی خون نہ غختی پدغ پیخ سخت خفگان خکارا کڑے دے پ اسلام آباد کی می د پاکستان پخوانی سفیر او د خارج چارو سیکرٹری ڈاکٹر ہمایون خان نے پتنا اکڑا چی آیا پاکستان نغواڑی چی امریکہ سرا اڑی کی خیکڑی
نا پاکستان ہو دا غواڑی چی امریکہ سرا تعلقات چی گد کم دی آغا خی ہو مطلب داری حکومت دا لازمی گڑی چی زمانگا خپل پبلک چی کم دی دا آغوی سا سیٹسفیکشن آغوی لسا جواب ورکو دا ہم دل تکی یو تاثر دے چی امریکہ دکشان تا دے کنے دا منگ سرا دا سلالا دے کسر دا مومندو کے اب باری چی شوی دا اور نورم دا سے خبری دی نو زما په خیال کې زیات تر د دې وجه دا ده چې دا کشیدګي چې کومه ده د دې وجه دا ده چې فی الحال پبلک اپینین په دې ملک کې ډېر ګرم ده. زما په خیال کې حالات به ټیک شي رو رو خو هغه شانتي واپس نشي تللی لکه چې پخوا به زمونږ امریکې سره تعلقات وو.
د پاکستان لخوا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ته د هرکلی نه ویلو نه پس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي دي چې پاکستان دوی ته ویلي دي چې د مارک ګراسمن د بلې دورې نه مخکې به پاکستان د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې خپله پالیسي واضح کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ملکنډ او سوات کې په زنانه او تشدد او داغوی جایز حق نه ورکولو په اړه به د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره اورت فاونډیشن د امریکایي حکومتي ادارې یو ایس ایډ سره درې میاشتې مهم چلوي چې پکې به ولس کې په دغه اړه پوهاوی راولي. د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د ټول ملک په شان د زنانو حقوقو لپاره جوړ کړی شوی تنظیم اورت فاونډیشن په ملکن او سوات کې په زنانو تشدد هغوی ته د خپل مذهب او قانون مطابق حق ورکولو لپاره د امریکایي حکومتي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته درې میاشتې مهم چلوي چې پکې به اولس کې دا پوهه راولي چې په زنانو د تشدد نه کوي او په کورنو کې دې ورته په یو نظر کتې شي. په دا اړه د سوات څانګې اورت فاونډیشن پروجیکټ کوارډینیټر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې په زنانو باندې په بیلو بیلو شکلونو کې تشدد کیږي، چې پکې هغوی ته جایداد کې برخه نه ورکول، حقي مهر ادایګي نه کول او کورنو کې ته زیات کار اغستل دي، ځکه دې سیمه کې به دغه هلې ځلې کولای شي.
نو زه د دې په حقله دا به درته ووایم چې دا صرف په ملکن ډویژن کې نه دی، بلکې دا ټول ملک کې د صنفي مساوات پروګرام تحت دا مهم شروع دی او د نورو ملک د نورو حصو په شانتا پاغه کې ملکن ډویژن یو یونټ په شکل کې، یو وحدت په شکل کې د دې مهم حصہ ده او یو محتاط اندازه دادا چې کم از کم هر درې مزنانا په ژوند کې خامخای یو موقع کې د څه قسمه تشدد نه تیریږي.
د اندازې تر مخه ملکن او سوات سیمو کې زیاتره زنانو ته جیدات کې برخه نه ورکولای کیږي، چې لوجه دوی د معاشي مشکلات څخه مخ وي، ولې دغه زنانه د خپل حقونو څخه خبر هم نه دي. دا خبره د سوات یو استوي زنانه وکیله سایمه انور کوي او وایي چې قانون دوی ته مکمل تحفظ ورکړی دی، ولې دغه زنانه خپل حق نشي ترلاسه کولی.
زنانه باندې کم تشدد کیږي نو په هغه کې یو خبره خو زموږ د وراثت ته چې په وراثت کې هغه ته هغه حصه نه ورکړی کیږي چې کم هغه له قانون ورکړی دا کم وایي زموږ مذهب ورکړی دا، بل چې کله مهر خبره راشي نو په اکثر کیسونو کې دا هغه مهر چې دی هغه له نه ورکړی کیږي، د دې پورې چې جهیز ولا نه ورکړی کیږي. نو دا خو تقریبا چې کمونږ وګورو که زموږ 100% مسلې د زنانو نو په هغه کې خو 10% چې دی هغه عدالت ته نه راځي، دا هغه هم کم راځي. باقي چې کم دا لس کم 100% زنانه دي اغه ته خو یاد کور د طرفه مسله ده، د رونو د طرفه کم چې نارینه دي د اغه د طرفه یا زمونږه چې کم روایت دي اغه د اغه اجازه نه ورکي، یا غ زنانه خپل باندې دومره فوټ کولې نشي چې اغه عدالت تر شي اغه خپل حق غواړي، یا اغه د راو سره چې اغه د پته ده زما خپل باندې یو کلاینټ و ناغه وي چې ماته د پته نه وتی د خزم سه حق دي کما ته پته ونه لکه هغه باندې خاوند ډېر زیات تشدد کړو وهل ټکول وسره کړو، هغه وی چې ماته خدا پته نه وتی د خزم سه حق دي. نو سه زراړه چې دینو بدغه وجه باندې محرومي پاتې شوی دیندا مختلف وجوهات دي چې دغه پوجاغي عدالتونو ته ناراضي.
د پاکستان قانون سره سره دینی اسلام هم زنانو ته پوره پوره حق ورکړی دی. د ضلع سوات جمعیت علماء اسلام جنرل سکتر او مقامی مدرسې مشر قاری شمس الرحمن وایي چې قرآن پاک کې زنانو ته حق ورکولو واضحه حکم دی او چې څوک هم دغه حق نه ورکوي نو لوی ګناه کوي.
یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. الله پاک حق کسړی ځای نو الله پاک وغواړي جواب ته معاف کی وز د حقوق العباد او بیا دیس حقوق العباد کې دیسې چې الله پاک ورته ویلی چې مختص کړی دی دغه لپاره چې د دې لپاره د لور لپاره د حصہ دا او د خزی دادی نو چې هغه هم حقوق العباد شو هم دا چې الله پاک په خامخا مقرر کړی دی دغه لپاره هغه قانون او ضابطه هم مختص کړی دی. بیا یې نه کوي ظاهره خبره ده چې دا سړی په لوی ګناهونو کې چې مبتلا دی.
دغه د پوهې مهم شروع کېدو سره لږه تمه سرکندگی کې چې اولس کې بعد د زنانو اهمیت په اړه لږه ډیره پوهه راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه تاسو په منځني سپو یا میډیم ویو شپږ سوه یو ویشت میټر باندې په کې او صفا اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه به د انیسا اجمل نه واورو. امریکا وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مهم رول لوبولی شي. طالبانو د خبریال مکرم خان عاطف د وجلو ذمہواری قبول کړې ده. افغانستان د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د دې سلګونو کنټینرو ته د افغانستان تلو اجازه ورکړي شي. په افغانستان او نورو ښارونو کې سختې واورې شوې، خلکو ته ځاني او مالی زیان رسېدلی. په ایتوپیا کې پنځه بهرنۍ سلګري په ډزو وجلې شوې دي. دا خبرونه لنډی ساسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کول. اوس په دانیلا خالد نو واورو چې په پاکستانی ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صحت، تعلیم، اوبخور او داسې نور محکمو ته هدایات ورکړي دي چې هغوی دې زر تر زره خپل اهداف ترسره کړي او زیاته کړې ده چې په منصوبو کې دې ناقصه مټیریل نه ډډه وکړی شي او تعمیراتي کارونو معیار دې ښه وساتلی شي. ادارې زیاتوي چې داسې قسمه هدایت اکثر ورکړی کېږي، ولی د غور خبره دا ده چې نه خو وینا کوونکي او نه اوریدونکي ورته په صحیح معنو کې توجه ورکوي. اداری آخر کې لیکي چې که موجوده حکومت منصوبې په خپل وخت پوره کړي، نو دې سره به دوی ته اولس سره مخ کېدو کې اسانی پیدا شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خوراکي مواد د ګران قیمتونو له کبله د کچرې نه خوراک ټولونکو او هوټلونو او وادونو د حالونو مخې ته د خوراک غوښتونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. اداریه زیاتوي چې دا د حکومت فرض جوړیږي چې اولس ته د دوه وختو ډوډۍ ورکولو لپاره منصوبه سازي وکړي. اداریه مخکې لیکي چې باید د حکومت نه علاوه لسی ادارې هم خپل کردار په صحیح توګه ولوبوي او خبروي که عدلیه هم د دې ورځ پر ورځ قیمتونو زیاتوالي نوټیس واخلي او په دې لړ کې سکوټلي ګامونو لپاره هدایت جاری کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ بلوچستان کې د امن او امان د صورتحال په لړ کې حکومتي رپورټ رد کړی دی او د وفاق، سی آی ډی او آی بی نه پوره رپورټ غوښته دی. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسې د بلوچستان حالات خراب دي او د هغه ځای اولس د هر حکومت په دور کې د نظره وستې شوی دی او هم په دې وجه دغه حالات کړکیچن شوی دي. ادارې لیکي چې داسې خبرونه هم راځي چې د بلوچستان حالات خراب جوړولو کې بهرني لاسونه هم ککړ دي او په حکومتي کچ خو دا صحیح ویل کیږي چې د بلوچستان حالاتو کې د هند لاس دی. ادارې مخکې لیکي چې ضروری ده چې دغلته یو خوا د سیکیورټي اقدامات غوره جوړ کړی شي او مرور مشران هم پخلا کړی شي او بلخوا د سازشونو هم مخنیوی وشي. ادارې اخیره کې تمه ښکاره کړې ده چې حکومت به یو دوه ورځې کې رپورټ وړاندې کړي او دارنګ به د بلوچستان د حالاتو لپاره غوره ګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکثر نړیوالو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د پاکستان دننه د پوځ، حکومت او عدالت ترمنځ په راپورته شویو سیاسي ناندرو او د دغه درې واړو قواو په دریځونو بېلابېلې لیکنې خپرې کړې دي. حسیب شهید درته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې په دې اړه د دوه ورځپاڼو ګارډین او انډیپینډنټ د لیکنو غټکی وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځي کودتاوي حقیقي بڼه لري او یا هم لږ تر لږه ریښتینې پاتې شوي دي. د ډېرو څارونکو په اند داسې ښکاري چې پاکستان د یوې بلې کودتا په درشل کې دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ملکي مشرتابه او پوځ ترمنځ اړیکې کمزورې او په چټکۍ سره مخ په خرابېدو روانې دي. پاکستاني پوځ د دې هېواد د 46 کلن تاریخ نیمې نه زیاته برخه واکمن پاتې شوی. ګارډین لیکي حالات تر هغه څه ډیر کړکېچن دي چې تر سترګو کېږي. په پاکستان کې په مستقیمه توګه د قدرت پر سر یوازې د پوځ او حکومت ترمنځ لانجه نه ده روانه، بلکې دلته نورې ډلې هم شته چې پر دغو دواړو لورو اغیز کوي. انډیپینډنټ ورځپاڼه بیا لیکي د آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان حکومت یو خوا د پوځ او بلې خوا ته د قضا یا عدالت تر فشار لاندې دی. په داسې حال کې چې د ورځپاڼې په باور یو شمېر داسې انګیري چې یوه دودیزه کودتا ممکنه ده او یو شمېر بیا داسې باور کوي چې وزیر اعظم به ممکن له خپلې دندې استعفا کولو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکي حکومت په عین وخت کې له پوځ سره یوې توندې جګړې کې ګیر پاتې شوی دی. د تیرونی د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتو مشر جنرال احمد شجاع پاشا عدالت ته د ثبوتونو د سپارلو په برخه کې په غیر آئینی کار باندې تورن کړل. انډیپندنت ورسپانه لیکي چې ډیری په دې باور دي چې پاوڅ په دې برخه کې په شاتک ته خوشاله دي څو عدالتونه د حکومت د چارو واګې په لاس کې واخلي. لیکنه زیاتوي چې د حکومت او پاوڅ ترمنځ اړیکې تیر کال پسرلی کې د هغه لیک وروسته خراب شوی چې ویل کېږي د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د امریکا پاوڅ سره لیږل شوی او پکې د جنرالانو د کودتا ویره او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه شوې ده. پاوڅ په دې برخه کې د پلاتونو غوښتنه وکړه او د پاوڅ او استخباراتو مشرانو عدالت ته په دې برخه کې خپل بیانونه هم وړاندې کړل.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو ورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
تاسو لپاره یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. فاینانشل ټایمز ورسپارې د احمد رشید لیکل شوی مقاله خبره کړې ده چې پکې نوموړی وای پاکستان کې د حکومت، عدلیه او پوسټ ترمنځ کړکیچ روان دی، خو د ولس د ټول نظام مرکزي نقطه ده. په دې هر څه کې د مسلو د هواري هیڅ ذکر نشته. د مشال ریډیو همکار منور شاه د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکوال احمد رشید د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې وای په روانه هفته کې د دې هیواد سیاسي فضا هغه وخت ډیره ګرم شوه کله چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه د توهین عدالت په اړه وضاحت وغوښتو او د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په دې لړ کې عدالت ته د دې هیواد د پوز ملاتړ هم ترلاسه دی او امکان دی چې دا سلسله به وزیر اعظم ګیلانی او صدر آصف علي زرداری د واک نه په لری کولو او د وخت نه وړاندې په انتخاباتو تمام شي. خو لیکوال وایي په دې هر څه کې به د پاکستان یو مسله هم هوار نه شي. احمد رشید لیکي په پاکستان کې چې تر دې دمه کوم سیاسي اړې ګړې رامنځته شوه په هغه کې ولسی حکومت د پوز نه د واک ترلاسه کولو هڅه کوي او که څه هم دا وخت پوز د واکمنۍ ترلاسه کولو اراده نه لري خو د عدالت لخوا د موجوده حکومت د ړنګولو مرسته کوي. لیکوال وای په داسې وخت کې چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې چې وړاندې پوز ډېر اختیارات لرل اوس پکې د ولسی حکومت د واکمنۍ لاندې کار کوي خو د پاکستان روانه شخړه د افسوس وړ ده. دلته یوې خواته پوز په واک مراعاتو او اقتصاد کې خپل لویه برخه پرې خودل نه غواړي او بلې خواته سیاسي مشران اقتصادي اصلاحات راوستلو کې ناکام دي. احمد رشید لیکي په تیر وختونو کې چې با پاکستان کې دا ډول حالات راوړاندې شو نو امریکا، برتانیا او یا سعودي عرب په کې منځګړتوب کولو خو د تیرې سمودې راهیسې پاکستان ډیر یوازې شوه او په دې ورستیو کې په مومند ایجنسی کې د نیټو لخوا د برید ورسته چې په کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوی وو د پاکستان او امریکا تعلقات هم ډیر د کړکېچ ښکار شوی دی. لیکوال وړاندې وایي د 1307 راهیسې د وزیر اعظم ګیلانی او د پوز د مشرانو لخوا داسې بیانونه مخې ته راغلي چې په کې وزیر اعظم د پارلیمان په برلاسي توپ ټینګار کوي بلخوا پوز په وزیر اعظم د آئین د خلاف ورزي کولو تور لګوي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې د دې مقالې په اخر کې احمد رشید لیکي د پوز کودتا خو امکان نه لري او که د عدالت فیصلې په نتیجه کې موجوده حکومت ختم شي او په دریو میاشتو کې نوي انتخابات وشي نو دا دومره بده خبره نه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې د هیواد کې د ولس مسلو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي چې له وجې به یې دلته وخت په وخت بحران راوړاندې کیږي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM تاسو مشال ریڈیو تا غوږی. دا په خوا په پرتله په اوسنی دور کې لایبرری یا کتابتون ته د تللو کلچر په کمیدلو دی. په پښتونخوا کې یو شمېر لایبرریان دي چې زده کوونکي وایي پکې زاړه کتابونه پراته دي، نو ځکه زده کوونکي اوس دې لایبرریانو ته کم ځي. بلخوا چارواکي وایي دا د حکومت او د ولس ټولو ذمهواري جوړیږي چې د کتاب او د لایبرری ارزښت په ځای پاتې وساتل شي. بیا ډیجیټل لایبرری څه وي او د دې څه ګټې وي، دا هر څه په دې رپورټ کې واورو. د خیبر پښتونخوا په سرخر پیښور کې یو شمیر زړې لایبرریانې دي چې د کلونو راهیسې ترې زده کوونکي او څېړونکي ګټه پورته کوي. دا وخت په پیښور کې یو شمیر کتابتونونه دي چې پکې د پیښور یونیورسټي سینټرل لایبرری، سینټرل فارسټ لایبرری، د اګریکلچر یونیورسټي لایبرری او د پیښور سټیټ بینک لایبرری شامل دي. خو د وخت تېرېدلو سره لایبرری ته د تللو کلچر ورځ په ورځ په کمېدلو دی. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ مشر فضل رحیم مروت د دې لاملونه مشال ریډیو ته بیانوي. لائبریری ته تک کم شوی دی، هغه کومې وجې دي؟ د پیښور نه یو زده کوونکی غازی خان چې د سی ایس ایس او د پی سی ایس امتحان تیاری کوي د مشال ریډیو سره دغه وجې شریک
انٹرنیٹ کا زمانہ تھا اور تقریباً ٹولی لائبریری چیزیں اگر الیکٹرانک شوی دی یا نوے شیر اگر لے اگر تقریباً ٹول لائبریری کا اور نن سبا چلے پتے بازار کے خلاوی کی طرح سے اگستیش اسٹوڈنٹان اور استعمال ہوئی اگر دا امیزون کنڈل وائی دیکھی تقریباً شپک لکھ کتابوں نے دی اور پچیس کم سارے لس ڈالر اوور کی اگر شپک لکھ کتابوں نے ویلی شی اور اگر ٹول چلے تقریباً جیب کی اگر شیتا سوزان سر گرزول شی نو بیا خو سوک بغوار چی اگر لائبریری تلار شی اور دومر کتابوں نے دی اگوری.
دا غازی خان په خبره اوس د کوونکی ډیر وخت نه لري، نو ځکه ځان له اسانې لارې موندلې دي.
سبق هغه شانت نه چې څنګه مخکې اوس سبق ډیر وسیع دی، دایره ډیر زیاته وسیع ده. بل دا چې یو شی یو سړی ته په دو منټه کې ملاویږي نو هغه دې ورپسې ولې نیمه ګنټه ضایع کړي؟ نو که څوک دا وي چې د لایبریری کلچر ختمېدو په وجه باندې د سټوډنټانو د سبق ویلو یا د کتاب ویلو هغه ختم شوی دی، هغې لایبریری نه راځي. د دې هر کس دا مطلب نه دی چې سټوډنټان د سبق نه خوښ شوي دي، د دې دا مطلب دی چې سټوډنټان دغه قسمه نوې آلو ته اوړېدلي دي.
د پېښور سینټرل لایبریری چې په 1950 کال کې جوړه شوې وه، د پخوا په پرتله پکې اوس لوی بدلون مخې ته راغلی. دغه لایبریری اوس یو ډیجیټل بڼه اخیستې ده چې دغه بدلون بیا په اسلامیه کالج یونیورسټي کې هم مخې ته راغلی. د یوې عامې لایبریری په مقابله کې ډیجیټل لایبریری سوي او له دې وجې کوم بدلون مخې ته راغلی هم د اسلامیه کالج د ډیجیټل لایبریری اسسټنټ لایبریریان زیشان الله مشال ریډیو ته وایي.
یو پیج تاسو به لکه سکیننګ کوئ او هغه به تاسو بیا پی ڈی ایف فارمیٹ ته وړئ چې یو مکمل بک جوړ شي.
د ډیجیټل لایبریری د ګټو په اړه زیشان الله مشال ریډیو ته وایي چې دې سره نه یوازې دا چې کتاب په سافټویر شکل کې راشي، بلکې په یو وخت کې ترې ډېر زده کوونکي ګټه پورته کولی شي.
دې فائدہ سټوډنټس ته دا ده چې لکه اوس دا ډېر لکه خراب حالت کې دي، مثال داسې خراب دي که تاسو یو پیج اړوئ نو هغه د هغې ماتېدو خطر دا پیج کنه لکه ماتېږي، اوښلېږي، خرابېږي، ریپروډکشن د دې لکه نه شو کولی مونږ. او د سکیننګ سره دا فائدہ مونږ ته وشي، سټوډنټان به ډایرکټ مینوسکریپ روم ته ونه ځي، ډایرکټ پتا نه کنسلټ کوي، په ورچوالي به دي په کمپیوټر کې یا آنلاین به دا بک په دې کتلی شي.
خو بیا فضل رحیم مروت وایي د نوي دور مطلب دا نه دی چې د لایبرریانو ارزښت کم پاتې شي. په دې لړ کې حکومت ته څه کول پکار دي او کومې پروژې لري او کنه؟ نوموړی وایي
هغه حکومت صرف حکومت په وجه نه کېږي، دا به د استاد د مور پلار او نور چې کوم دي، نور د سیول سوسایټي چې کوم ده، دې په دغه ټول په ګډه باندې کار کوي او دې ته خلک نه متوجه کوي چې د دې سیاسي حالاتو د نور شنو تک سره د میډیا پرمختګ سره دې مطلب دا نه دي چې موږ د کتاب لري، ځکه چې په خپل ځای باندې اهمیت ته کتاب لري، هغه دې دا نه چې ته صرف انټرنیټ کې څه کتاب کولا دې ویل لا بلا هغه دې ورکه هغه کوم دې بری چې کنه دا یو دې شون دی بوتي پیسال دې دا وده کوي کته لایبرری زړه مو ساتي دې خو بدغه شانت صفحه چې نو نه جوړ شي لکه څنګه ستاسو مدرسې دي.
په داسې حال کې چې پښتونخوا او قبایلی سیمې د بیکاری په لمن کې دي، دلته یو ځل بیا د کتاب کلچر ته د ودې ورکولو ضرورت محسوسېږي.
پام کوه،
الله الله، وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی، پام کوه، د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار تمی واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
چیو نشویشی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام د نړۍ رنگونه. د نړۍ رنگونه دا پروگرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار ګلیاس جوړوي په ګډه به وورو.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. ډنمارک د غلو د نیولو لپاره اف 14 جنگي الوتکې کارول کیږي. زو ډنمارک ته د ډنمارک هوایي ځواک وایي چې د غلو د نیولو لپاره دوه اف 14 جنگي الوتکې د پولیسو مرسته کړې ده. د هوایي ځواک وایان اولیو سپنجر وایي دوه اف 14 جنگي الوتکې په ټریننګ مشن وو چې د پولیسو لخوا واوریدل چې د فوج نه د دوه جیپانو غوښتنه وکړه چې د غلو پسې لاړ شي. په دې موقع د اف 14 دوه الوتکې پایلټانو په رضاکارانه توګه د غلو لټون پیل کړو. جنگی الوتکو د انفراریډ کیمرو په ذریعہ غله معلوم کړل. د روس په یو کلی کې یو کس د یخنۍ نه د بچکیدو لپاره کریټونه خسته وو، خو په دې کریټونو کې لرګی نه بلکې اتیا کلاشنکوف راووتل. زو د روس اودومیتیا خارتا. د روس سفر ماسکونا 1300 کیلومتره سویل مشرقي اړخته اودومیتیا سیمه کې یو کس د سختي یخنۍ نه د بچکیدو لپاره د لرګو شپېته کریټونه واخصل. د دې کریټونو بیا 1500 روبلز یا 14 ډالر وا. و 50 کلن کس چې کله دا کریټونه کوټه ویوړل نو ورته معلومه شوه چې په دې کې وسته ده. د دې کریټونو نه اتیا کلاشنکوف او 235 کارتوس ډبی و مندل. دغه کس پولیسو ته د دې خبر ورکړو او دوی دا معلومه کړه چې په 1900 کال کې جوړ شوی کلاشنکوف د بیا جوړولو لپاره کارخانې ته روان وو چې غایب شوی وو. د برتانی مانچستر په یو خاري کې د پیسو ماشين نه د غلا لپاره سل فټه سورنګ کنستل شوی وو. زو مانچستر ته د مانچستر خاریه لیوینچل مو کې غلو د بینک مشين یا ای ټی ایم نه د پیسو غلا لپاره وګت سورنګ کنستلې وو. د دې سورنګ لمبای سل فټا وا. دوی دا کار دومره په قلا را کړی وو چې څوک هم نو خبر چې د دې ځای کې سورنګ کنستل کیږي. خو سورنګ کنستونکو چې کلا 45 انچا ای ټی ایم مشين ته نږدې شو نو د سټیلو ستنی کټ کولو کې بریالي نه شو. پولیس وايي په دې جرم کې ککړ کسانو ته د شپږو میاشتو پورې سزا اورول کېدی شي. پولیس وايي دغه کسانو په دې منصوبه له ډېر مودې کار کولو او ډېر په اخرتیا دا سورنګ جوړولو. خلا ته په لومړي ځل د شخصي کمپني خلای جاز لیګل زندول شوې دي. دا شخصي هوائي کیپسول په تجرباتي بنیادو خلا ته لیګل کېدو چې نړیوال خلای سټیشن پوری سفر وکړي. د کیپسول جوړونکو کمپني وايي په دې نور کار ضرورت دی ځکه دا جاز الوت زندول شوې دي. د کالیفورنیا سپیس ایکس کمپني د بغیر انسان ډراګن سپیس خلای کیپسول جوړ کړي او د فروری په 8 نیټه خلا ته د الوت پروګرام وو. کمپنی وای د دې کیپسول نورو تجربو ضرورت دی. په دې ازموینو کې بعد کیپسول هغه ټول نقصونه راوباسل شي. د دې میشن کامیابی سره به ناسا سپیکس ایکس کمپنی ته 3.9 میلیون ډالر ورکوي. امریکا کې یو کس د درملنې 40 میلیون ډالرو بل وصول کړي. زو برونکس تا د امریکا برونکس خار کې یو کس ته هغه وخت سالنډي راغله چې کله د روختون 40 میلیون ډالرو بلیه وکتلو. الکسی بے روزګار دی او د یو معمولی ناروغي د درمنل لپاره د برونکس لبنان روختون ته تللی وو. الکسی ډیر زیات حیران وو چې 40 میلیون ډالرو بلیه وکتلو. د روختون چارواکو په دې معافي غوښتی ده او ویل دي کېدی شي چې د ماشین د غلطۍ له وجې دا بل الکسی ته تللی وي. د واور بریازم انټارټیکا کې د نړۍ نایاب سپین رنگ پینګوین موندل شوی. زو انټارټیکا ته د نړۍ نایاب پینګوین بدن د عام پینګوین په شان نه بلکې دا په مکمل توګه سپین دی او شای خړه ده. د ځناورانو کارپوهانو د نوي پینګوین توجه ترلاسه کړې ده. چین کې د انټرنیټ سره تعلق لرونکو تحقیقي ادارې ویلي په هیواد کې د تیر وختونو سربېره د انټرنیټ صارفینو کې 40% اضافه شوی. چین کې 15.4 میلیون خلک انټرنیټ استعمالوي او د نیم نه زیات سماجی ویب پاڼې ټویټر په شان ویبو ویب پاڼې کاروي. د چاینا انټرنیټ ورک انفارمیشن د وینا تر مخه په چین کې 3.3 میلیون خلک خپل شخصي ویب پاڼې کاروي. چین کې د مایکرو بلاګ د لارې د درغلو او نورو مهمو پیښو خبرې ترې کیږي. چین کې په انټرنیټ بندیزونه هم دي. او په لوی شمیر کې د انټرنیټ صارفینو سار ته حکومت لپاره ممکنه نه ده. د دیونه به تحقیق نه معلومه شوی چې په دفتر کې کارکونکو لا پکار ده چې زیات وخت په خپل میز نه تیروي. تحقیق نه معلومه شوی چې په دفتر کې کوم کس سره ملاوي دي شي نو حقی ته دی ایمیل نه لګي. د برتانی تحقیق کې خلکو ته ویل شوی چې زیات وخت د دفتر په میز نه تیروي. تحقیق کې ویل شوی چې خلک هر ورځ سلور غنټي او یو سلويخ منټه د دفتر په میز تیروي. تحقیق نه معلومه شوی چې په دفتر کې کوم خلک زیات وخت په میز تیروي، هغه خلک په کور کې هم ناشته ډیره کوي چې د دې لقبلې وزن زیاتیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالی ووډ کې د ایوارډونو سیزن شروع شوه. تر ټولو لوی آسکرز ایوارډ نه وړاندې د امریکا ګولډن ګلوب ایوارډ دستوره وشو. د تیر کال تر ټولو غوره فلم دی ڈیسینڈنٹس ګرځولې شوی او د دې فلم هیرو جارج کلونی ته د غوره ستوري ایوارډ هم ورکړې شوی. فلم دی آیرن لیډی کې مارلن سټریپ ته هم د غوره ستوري ایوارډ ورکړې شوی. د هالیوډ مزایه ستوري ویل فیرل نوې فلم کاسا دی می پرا دی با د مارچ په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Do you speak American?
No, señor. No habla americano.
د هالیوډ نوی فلم کانټرابند د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی او ډیر زیات کاروبار یې کړی دی. فلم کې مشهور ستوري مارک ویلبرګ کار کړی.
You are the best of the best. But the proudest day of my life was when you turned legit. You started a family and you got out of the life.
What's going on?
Chris, come home. It's my brother.
What happened, Andy?
I was running something and I dumped the package.
You know, when I stopped doing runs, you promised me you're going to stay out of this.
They're not gonna kill me.
I was hoping you understand it's family. Maybe we could work something out.
I'll give you 2 weeks. Say goodbye to your wife.
I'm coming. I'm coming for you.
د هند سینما مشهور ډایرکټر کرن جوهر نوی فلم اگنی پت په د جنوري په 26 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې سنجے دت، پریانکا چوپڑا او ریتک روشن کار کړی.
दीनानाथ चौहान को मरना पड़ेगा.
د بالیوډ نوی فلم جوډی بریکر با د مارچ میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم جوډی بریکر کې مشهور ستوري بیبا شبا سکار کړي.
پیار میں کبھی ہوتا ہے اقرار
تو کبھی ہوتی ہے تکرار.
لیکن جب یہ تکرار حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تب ہوتی ہے ہماری انٹری.
Hey, hi, I'm Sid.
I'm Sonali.
ہم بریک اپ ایکسپرٹس ہیں. لوگوں کا بریک اپ کراتے ہیں بنا کسی پریشانی کے.
ویسے دیکھا جائے تو اس بزنس میں میں تمہاری سینئر ہوں. میں نے اپنا پہلا کیس 10 سال پہلے سالو کیا تھا.
رات کو 1 بجے تم شور مچا رہے ہو. ارے شریف لوگ سو رہے یار.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې ستاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چه په دې پروگرام کې د خپل سیمې حیرانون کې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا غولیا ستاسو اجازه ورکړي. را روانه ونی بیا در سره يم په لوی الله مو سپارم.
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
طارق قرقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحت شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو